د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشه راغلاست. وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوې. نن سه شنبه د زمري اتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له دیرشمې نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشت کې د افغانستان په جګړه کې تر دیارلسو سو زیات ملکیان وژل سوي دي. د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم تحلیلي بحثونه لرو. د دغه او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلازی څخه اورو. اوریدونکو پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرخطه. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ادارې د ملکی وګړو د تلفاتو پر د ملګرو ملتونو اعلامیه د اندېښنې وړ بللې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازی زلمی خلزاد په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې لپاره په خبرو بوخت دی چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. او د برازیل په یو بندیخانه کې د بندیانو د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې اووه پنځوس تنه وژل شوي دي. پوره خبرونه واورئ. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب ادارې نن د افغانستان په جګړه کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو اعلامیه د اندېښنې وړ بللې ده. د ملګرو ملتونو سازمان نن په یوه اعلامیه کې وویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر دیارلس سوه زیات وګړي په جګړه کې وژل سوي دي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پنځوس فیصده د اوسوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو د حملو له امله پیښ شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان په دغه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته استول شوی ده، په افغانستان کې د جګړې پر ټولو خواوو غږ کړی چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي او ملکي تلفات یې صفر ته ورسوي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې مفصل رپورټ اورېدلی سي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت ژمن دی چې په افغانستان کې به د امریکا د میشتو عسکرو شمیر په افغانستان کې حالاتو ته په توجه کموي یا زیاتوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند نن پر ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په کتنه کې په دې اړه خبرې کړې وې او مایک پومپیو دوی ته ډاډ ورکړی و چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي نه ده بدله سوې او په افغانستان کې د شرایطو له مخې به امریکا په دغه هیواد کې خپل عسکر کموي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر سپارښتنه ورته کړې ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر تر 2000 میلادي کال پورې چې د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات دي راکم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې دا به یوازې د امریکا عسکر نه وي بلکې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونه به هم پکې شاملېږي. په همدې خبري غونډه کې چې پرون مایک پومپیو خبرې کولې، د واشنگتن د اقتصادي کلب په نوم تحقیقاتي مرکز کې، هغه د افغانستان د سولې په اړه هم خوشبيني څرګنده کړه.
Yeah, real progress. I try not to do timelines, but I'm optimistic.
دا وای په دې برخه کې هم حقيقي پرمختګ سوي. زه غواړم چې دقیق وخت یا مهالويش ترګت کړم، خو زه خوشبین یم او موږ له ټول افغانانو سره خبرې کوو. په دا په داسې وخت کې دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت استازی زلمی خلزاد په کابل کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل په اړه په بحثونو لګیا دی. زلمی خلزاد بیګا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلی دي. د سرپل ولایت د سنچارک ولسوالۍ ولسوال نقیب الله دقیق ویلي چې وسلوالو طالبانو بیګا د سیمه ییزو پولیسو پر یوه مرکز له دریو خواوو حمله کړې وه. دقیق نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په حمله کې اته تنه وسلوال طالبان وژل سوي او څلور زخمیان دي. د سنچارک ولسوال ویلي چې په وژل سوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو دوه سر ګروپان هم شامل دي. د نقیب الله دقیق په وینا په حمله کې دوه پاڅون کوونکي زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو غبرګون نه دی څرګند کړی. په پاکستان کې د یوې وړې پوځي الوتکې د سقوط له امله اتلس تنه مړه شوي دي. د پاکستان وایي چې الوتکه په راولپنډۍ کې یوې پوځي قطعې ته نږدې په یوه استوګنې سیمه کې راغورځېدلې ده. په مړو کې د دوو کوچنیانو په ګډون دیارلس ملکي وګړي دي. د ژغورنې یوه مامور فاروق بټ ویلي چې د الوتکې دواړه پیلوټان او درې کارکوونکي هم وژل سوي. په سیمه کې د ژغورنې یوه مامور عبدالرحمن ویلي
فایر
کې وجہ سے برنز کې دوی پدې کې زیات یو شمېر کسان د اور لګېدو له امله سوځېدل دي او د نور د تخریب شو ودانیو چې قرباني راچپسوي دي له امله زخمیان شوی دي. د تهران پخوانی شاروال محمد علي نجفي د خپلې میرمنې د قتل په جرم په اعدام محکوم سو. د ایران د قضایي قوې ویندوی غلام حسین اسماعیلی نن وویل چې نجفي امدي قتل کړی او له دې امله ابتدایي محکمې د اعدام حکم ورباندې کړی. هغه هم درس د غیر قانوني وسلو د درلودو په جرم په 2 کاله زندان محکوم شوی دی. محمد علي نجفي 68 کلن دی. هغه 6 ورځې وخت لري چې د استیناف محکمې ته عرض وکړي. د محمد علي نجفي ښځه میترا استاد نومېده او په مې میاشت کې د تهران په شمال غرب کې د هغې مړی وموندل سو. میترا استاد د نجفي 2مه ښځه وه. د محمد علي نجفي مدافع وکیل ویلي چې هغه عمدن خپله ښځه نه ده مړه کړې بلکې له هغې سره په جنګ کې خطایي ډز کړی او هغه وژل سوې ده. تېر کال پر ټولنیزو رسنیو د محمد علي نجفي و داسې ویډیو خپره سوه چې د ځوانو ښځو د ساز او نڅا په مجلس کې ناست و. هغه د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته د تهران د شارواله چوکۍ استعفا وکړه. دې وروسته استیناف ته عرض کولای سي. او د برازیل په یوه بندیخانه کې د بندیانو د 2 ډلو ترمنځ په نښته کې چې 2 ساعته یې دوام کړی لږ تر لږه 5 تنه وژل سوي دي. د برازیل په شمالي ولایت پارا کې د التمیرا په نوم زندان کې د بندیانو یوې ډلې پرون د بلې ډلې سیمه اشغال کړې وه چې له امله یې دواړه رقیب ډلې سره ونښتې او دواړو خواوو بندیان یې زخمیان ووژل. چارواکو ویلي چې له 1400 بندیانو سرونه پرې شوي وو. دا یو مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې تر 1400 زیات ملکیان وژل سوي دي. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په افغانستان کې ملکیانو ته په اوښتې مرګ ژوبله اندېښنه ښیي.
یعنی وژل خو یې کړي دي، ملکي خلک یې وژلي دي، په کار ده چې دغه وژنو مخنیوی وکړي.
افغان حکومت وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې باید له دولتي امکاناتو څخه افغان حکومت وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې باید له دولتي امکاناتو څخه استفاده ونه سي. خو آیا ټولو حکومتي چارواکو دا پریکړه پر ځای کړې ده؟
موږ تاسو ته شاهدانو چې په بعضو غونډو کې بعضو لوړپوړي څخه ولیدل شول او دا ښکاره سرغړونه ده د قانون نه.
د خبرونې په 2مه نیمایي کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او کامیډي خبريږي. د دوغو او نورو مهم راپورونو اوریدو ته ازادي رادیو سره اوسئ. ازادي رادیو تشرغ لاست. د یوناما د یو راپور لمخې په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 400 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې 25% د دولت د وسلوالو مخالفانو کار بلل سوی او 30% یې په افغان ځواکونو او دولت پلو عناصرو پورې اړونده ښودل سوې ده. واصل وصال په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د جګړې اړخونو د ملکي مرګ ژوبلې د کمولو لپاره یو څه هڅې کړي خو دا هڅې کافي نه دي. د یوناما یو تازه راپور چې د سه‌شنبې پر ورځ خپور شوی ښیي چې د تیر 2013 میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 20% کموالی راغلی ده. خو په راپور کې راغلی چې د حکومت پلوه عناصرو د هوایي بریدونو له امله بیا د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه 10% لوړه شوې ده. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر اخمل بیا وایي چې افغان ځواکونه د جګړې پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته پوره پام کوي.
د رپورټ یو ځل بیا ثابته کړه چې د ملکي تلفاتو ډیره برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا رامنځته شوې. دوی ملکیان په نښه کوي او عام خلک او ځایونه د سپر په توګه استعمالوي. افغان ملي وسلوال ځواکونه په عملیاتو کې له ډیر زیات احتیاط کار اخلي. موږ پر دولتي او دولت پلو ځواکونو ډیر قیودات وضع کړي او دا متل ویلي چې د جګړې پر مهال باید اصول او قوانین مراعات شي.
د یوناما د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 3012 تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې پکې 1386 تنه وژل شوي او 2046 تنه نور ټپیان شوي دي. د یوناما پر راپور کې راغلی چې ملکیانو ته 25% مرګ شوبله د دولت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې وخته چې 18% طالبان 11% داعش ډله او 3% نامعلوم وسلوالې ډلې جوړوي. خو طالب ویان زبی الله مجاهد بیا په خپل ټویټر پاڼه کې د یوناما لخوا دوی ته د ملکیانو د مرګ شوبلې اړولو یاد فیصدي رد کړي او له ګڼو نیمګړتیاوې ډکه بللې ده. د دغه راپور له مخې ملکیانو ته 10% مرګ شوبله د دولت پلوه ځواکونو په هوایي او نورو بریدونو کې اوښتي چې 13% افغان ځواکونه، 12% نړیوال ځواکونه او 2% نور حکومتي وسلوال ځواکونه جوړوي. خو دا چې د افغان ځواکونو او وسلوال مخالفینو په حملو کې ولې ډیرو ملکیانو ته مرګ شوبله اوړي، د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د سارنې عمومي مسؤل بهزاد حقاق وایي دی وایي په دې برخه کې زیات لاملونه موجود دي، لکه د وسلوالو مخالفینو په جنګي تګلارو کې هر وخت بدلون لیدل کېږي او دولت د دوی د دغو تګلارو د مخنیوي په برخه کې یا ناتوانه دی او یا هم ناغړي کوي. چې یوه بېلګه د اوسېدو ځایونه دي چې ورڅخه په امنیتي ځواکونو حملې کېږي او افغان ځواکونه هم ځوابي حملې کوي چې دا د ملکیانو د مرګ شوبلې لامل کېږي. ښاغلی حقاق، د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي حملې او د شپې عملیاتونه د دوو نورو عواملو په توګه یادوي چې له امله ملکیانو ته مرګ شوبله اوړي. د یوناما راپور هم ښیي چې د هوایي بریدونو له امله د رامنځته شوو ملکي تلفاتو 83% نړیوالو پوځي ځواکونو ته، 9% کې افغان هوایي ځواکونو ته او پاتې 8% کې نامشخص شویو حکومت پلو ځواکونو ته اراجې کړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي د جګړې ښکېل اړخونه تل ژمنې کوي چې د ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي، خو بیا هم لیدل کېږي چې د دوی په حملو کې ملکیانو ته مرګ شوبله اوړي، چې دا موضوع د اندېښنې وړ ده. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
تاسیز مرجغ له آزادی رادیو اوري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو وایي ولسمشر ترامپ غواړي چې د امریکا او د متحدانو د ځواکونو شمیر یې د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشری انتخابات کې کم کړي. پامپیو د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې دا خبره هم وکړه چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې رښتینی پرمختګ شوی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته نن وویل چې د اگست په لومړۍ اونۍ کې به د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره د سولې خبرې پیل شي. تر هغه وروسته به وکولای شي چې ووایي کله به تړون لاسلیک کړي. پر دې موضوع مې د سیاسي چارو له کارپوهانو انتظار خادم او میرزا محمد یارمند سره خبرې کړې دي. د امریکا د استخباراتي ادارې CIA پخوانی مرستیال رئیس مایکل موریل ویلي چې د امریکا له افغانستانه د وتلو پر مهال د خپل نوم ساتلو په خاطر له طالبانو سره مذاکرات کوي. مایکل موریل دا هم ویلي دي چې طالبانو تل دا هڅه کړې ده چې ټول افغانستان ونیسي او دا هیواد د همدې ډلې تر تسلط لاندې وي. د دې پښتنې چې آیا د مایکل موریل د څرګندونو په اړه د دوی څه نظر دی، لومړی انتظار خادم صاحب خپل نظر را سره شریکوي.
متاسفانه چې د افغانستان جګړه په وخت را پیل شوه او د داسې دلایلو تر شا را پیل شوه چې تر ډېره حده پورې نه په امریکایان قانی وو، نه په طالبان قانی وو، نه په د سیمې هیوادونه قانی وو. رابرت گیټس په خپل کتاب کې څو ځله اشاره کړې چې های کاش د افغانستان د جګړې پر متعارف درلودلې. های کاش موږ په هېدلې چې موږ چرته ځو، د چا سره جګړه کوو او هر هغه څه چې اتلس کالونو سره ترلاسه کوو هغه مو ټول ترازو کړی دی. په تعریف کې تغییر، د دشمن او دوست په تعریف کې ستونزا، د سیمې د هیوادونو د پانډیوالۍ او دشمنۍ کې غلطېدل، دا هر هغه څه چې تیر اتلس کاله مو ډېر بد تجربه کړ. لاغه وروسته اوس د نسم کال ته یو نوی پړاو پیل دی. طالبان د امریکایانو د خروج خبره کوي، د سیمې هیوادونه په مشروع ډول باندې د سولې د ملاتړ خبره کوي، امریکایانو د خروج خبره کوي. کله که اتلس کال وروسته پومپیو یا د هغه واشنگتن میشتي دوست پالیسی جوړونکي د خپل نوم په خاطر باندې افغانستان وځي، دا په خپل ذات کې د افغانستان راتلونکي، د افغانستان د سیاست، د افغانستان د ملت د حالت پر جفا ده. یعنی هدف دا ده چې اتلس کال وروسته چې کله منګه د تیرو اتلس کالو ماموریت ټولو ترازو کوو، مونږ باید وایو چې مونږ څومره په خپل ماموریتونو کې په خپل اهدافو کې کامیاب راغلی. نه دا چې اتلس کال جګړه مو د خپل نوم لپاره وکړه او اتلس کال وروسته افغانستان د خپل نوم لپاره پرېدو، که افغانستان ګډوډ وي، که مات وي، که وران وي، نو زه اصلا نه د جګړې سره جوړم، نه د دې ماموریت په پایلو باندې قانع یم، او نه هم په دومره غیر مسؤلانه ډول باندې چې یا په سیاسي لحاظ باندې ادبیات ناسم دي او یا هم د وتلو هغه طریقه ناسمه ده. له دې ټولو سره نه جوړ یم. هیله ده چې امریکایان په وروستیو کې د حالاتو حساسیت درکړي، ځکه اوس نړیوالتوب دی که اور یو ځای بل وي نو سوزول بل ځای کوي. دا دل د امریکایان دا یاده نه باسي چې که افغانستان کې جګړه بیا پیل کېږي دا وطن توریزم په ځاله باندې بدلېږي، دا دل به حتما اروپا او امریکا واشنګټن میشته خوځي. نو بهتره دا ده چې مسؤولانه چلند وشي، مسؤولانه خروج وشي.
مننه خاندیم صاحب. اوس یارمند صاحب هم زموږ سره پر لیکه دی. یارمند صاحب مننه چې له موږ سره خبرې کوئ. ازادي راډیو ته شرغ لاست. خادم صاحب وایي چې امریکایان باید د وضعیت حساسیت درک کړي، کنه نو بیا دوی ته به هم د دې ټول هر څه منفي تاثیرات ورسیږي. تاسو په دې اړه څه وایاست؟ آیا د مایکل مورن له خبرې سره موافق یاست؟
دا کوم پردای خلک چې دی امریکا په افغانستان ته راغلي دی، او دی یو ورځ نه یو ورځ به روزي که څوک دا مني چې د خارجي قوتونو چې په هیوادونو ځي هغه عبادت در حال په سکونت کوي، دا یو د کوم وخت چې امریکا راغلی و باید افغانستان سیاسي مشران په دې پوهېدل چې دا امریکایان تل دلته نه پاتې کېږي او یو ورځ به ځي. مهمه و چې دوی وحدت وکړي، اتحاد وکړي او د ټولو سطحو په افغانستان کې مشکل چې و باید په دې اتلس کاله حل کېدل. او اوس چې امریکایان غواړي چې ځي، ترامپ انتخابات لري او غواړي چې وباسي او خپل خلکو ته ووایي چې ما په افغانستان کې جګړه ختمه کړه او تاسو کوم مشکل په افغانستان کې نه لري، طالبان نور تورستانو سره اړیکې نه لري. داسې دلایل را پېښوي چې هلته رای وګټي. دا د افغانانو سیاسي قشرونو دنده او وظیفه ده ټول متحد شي. اول خو زه په دې موافق یم چې طالبانو سره باید سوله وشي، او سوله په کوم شرایط باید وشي دا مهمه خبره ده.
د امریکا ادارې ویلي چې له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو وتل په افغانستان کې د شرایطو پر اساس وي. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند هم نن پر خپل ټویټر پاڼه تکرار کړې ده، چې یعنی پامپیو هم دا خبره ولسمشر غنی ته د تیر چهارشنبه په ورځ وکړه. خو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې ترامپ غواړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د 2020 کال تر ولسمشریزو انتخاباتو مخکې پیل کړي. خادم صاحب، ستاسو په فکر دا دوی خبرې څومره سره ورتوالی لري، او آیا دا خبرې سره ضد و نقیض دي؟
اصلا دلته شرط باید تعریف شي چې کم ډول مشروط وتل. شرط اصلا باید دا وي چې هر هغه اهداف چې پخوا جوړ شوي وي، ترسیخ شوي وي، دغه شرطونه باید د هغې تکمیلوونکي وي، نه د هغې خرابوونکي. په داسې حال کې چې کوم شرطونه اوس ښودل کېږي، هغه د افغانستان د حالت او وضعیت خرابېدونکي دي. موږ مثلا که روسیا افغانستان ته راځي یا له افغانستانه وځي، زموږ ورسره څه کار نشته دی. خو کله چې موږ امریکا خپل شریک متحد ګورو، موږ یې کله د ستراتیژیکو اهدافو په حقیقت بدلوونکي بولو، کله چې ورسره موږ هغه نظامي امنیتي ستراتیژیک تړون ځکه بحث دا و چې موږ مشترک دښمن لرو، مشترک دوست لرو، مشترک اهداف لرو. خو اتلس کال وروسته چې کله امریکایان وځي، ترامپ وایي چې افغانستان کې د تیل او ذخایر واخلې او له عراق او بیا یې ملت سپوت ورغورځوي. کله چې کمپاین ته ځي، ترامپ وایي چې نه د افغانستان د خاورې جوړوونکي یو او نه د افغانستان د خاورې ساتونکي یو. نو خو ساتنه باید افغانستان ملت خپله وکړي. خو څنګه وکی دلته دا تګ میکانیزم او چارچوب غلط ترسیم شوی وو او دلته د خروج مسله د خپل اهداف په خاطر باندې کې نه د افغانستان د خلکو د اهداف په خاطر باندې
مننه خادم صاحب په واشنگتن کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی په دې ورستۍ کې په یو مقاله کې ل امریکای چارواکو غوښتي چې د طالبانو پر ژمنه دی باور نه کوي حسین حقانی وایي د مذاکرات یو واضح خبر خبايد دا وی چې پاکستان به نور د طالبانو ملاتړ نه کوي ستاسو په نظر آیا حقانی سم وایي
پاکستان پاړبانې زه خبره تاییدوم ځکه چې پاکستان په افغانستان کې خپل ژوروالی لري خپل ستراتیژیک اهداف لري د ډیورنډ کرښه ده د اوبو مسله ده افغانستان د مارکیټ په هیڅ باندې کارول دي د افغانستان سیاست پر خپل مناسب باندې څرخول دي په افغانستان کې داسې حکومت جوړول دي چې هغه پاکستان ته ضرر ونه رسوي په افغانستان کې داسې حکومت پای جوړ چې هغه د هندوستان د منافعو په خلاف باندې وام تعلقه او دا کوم د خیرات مسلې نه دي دا په معاصر نړۍ کې په یوشتم قرن کې د سیاسي اهدافو د تحقق مسله ده هغه په زارې باندې فوزر باندې جوړی کی کله کوم د پاکستان د تمکو چې خپل پالیسی بدل کی او را دي شي د افغانستان په سوله کې دی به قاعده او به شرط او غیر مشروطه منډو کی د اصلا معنا نه لري امریکایانو ته امریکایي چارواکو ته د ناتو غړي وادونو ته اروپای اتحادیه خلکو ته ما په افغان په صفت باندې زما په شکل باندې زرګونو نورو په ډیر واضح ډول باندې ویل چې چارچوب د پاکستان سره د معاملې او د پاکستان د حمایت جلس لپاره چې د افغانستان مسله کې باید وکړي ډیر واضح دي خو هغه په سترګي لاندې کړی دی او غوګونه پکانه کړی دی
ل انتظار خادم او میرزا محمد یارمن څخه ډیره مننه چې د ازادي رادیو سره په دې بحث کې ګډون وکړ
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوریده افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ولسمشری د انتخاباتو په کمپاین غونډو کې انتخاباتي سرغړونې سوي دي د دې کمیسیون مرستيال قطب الدین رویدار نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سرغړونې په اړه څېړنه کوي اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي
په انتخاباتي کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین له رسمي پیل وړاندې پاړه اندېښنې موجودې وي خو نن چې د انتخاباتي مبارزو درېیمه ورځ د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ځینو کمپاینی غونډو کې له اصولو او کړنلارو سرغړونې شوې دي د دې کمیسیون مرستیال قطب الدین رویدار وایي په ځینو کمپاینی غونډو کې د لوړپوړو دولتي چارواکو ګډون او له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه دي چې دوی په اړه څېړنه نکوي
متشهد شاهدان چې په بازو غونډه کې باز لوړ کړی چې ترکه ولیدل شو او دا کارا سرغړونه ده د قانون نه او د لوایحونه او هغه تعهدات چې ټول کاندیدانو مونږ سره کړی دي چې مونږ د قانون په چوکاټ خپل انتخاباتي مبارزې مخ په وړاندې دی ټول کړنې به مونږ د ترزول عملونو دوی سره مونږ خپل ترزول عملونه خپل هي ټول شین سره کړی دي
خاغلی رویدار وایي د دوی موندنې ښیي چې یو شمېر دولتي لوړپوړي او ټیټ رتبه چارواکي هم د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر له لارې د ځانګړو نوماندانو په ګټه کمپاین کوي دی وایي د انتخاباتي مبارزو له رسمي پیل وړاندې ټولو نوماندانو ته د کمپاینی اصولو پاڼې استول شوي او که هر نوماند ترې سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي د انتخاباتو د قانون د 98مې ماده د 14م او 13م بند پر بنسټ دولتي چارواکي نشي کولای چې کوم ځانګړي نوماندته کمپاین وکړي او د غشان نوماندان هم له دولتي امکاناتو ګټه نشي اخیستلای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د کمپاینونو له رسمي پیل وړاندې سپارښتنه کړې و چې هیڅ نظامی او ملکی دولتي مامورین نشي کولای چې په کمپاینی غونډو کې برخه واخلي که څه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال قطب الدین رویدار د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوم ناخلی خو د نومان عبدالله په لومړی انتخاباتي غونډه کې د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزیر صلاح الدین ربانی ګډون او د محمد اشرف غنی لوري کمپاینی غونډه ته په دولتي هلیکوپټر کې تګ راتګ هغه څه دي چې د خلکو له خوا د سرغړونو په توګه یادېږي خو د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشر په توګه حق لري چې د ولسمشرۍ د څوکۍ له ټولو حقونو ګټه واخلي
نو هغه ټول حقوق چې د یو رئیس جمهور په توګه لري اشرف غنی هغه نه استفاده کول شي د ولسمشر په توګه دوه خبره دا ده چې له هر هغه دولتي امکاناتو نه چې دولت جوړونکې ټیم اول کوشش کیږي چې په هیڅ ډول استفاده ونشي لیکن که کومه برخه کې استفاده کیږي له هغه نه به مساویانه استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزون بیا وایي چې دغه ټیم په لومړی انتخاباتي غونډه کې د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی ګډون د جمعیت ګوند د مشر په توګه او نه د دولتي مامور په توګه.
صلاح الدین ربانی چې په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزیر دی، ورسره د افغانستان د اسلامي جمعیت مشر هم دی، او اسلامي جمعیت د دغه ټیم یو له اصلي حمایت کوونکو څخه دی. نو په همدې خاطر هغه د اسلامي جمعیت د مشر په توګه په دې غونډه کې ګډون کړی و، نه د بهرنیو چارو د وزیر په توګه.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شوې دي چې د میزان تر څلورمې به روانې وي او د رایې اچونې له پیل اته څلوېښت ساعته مخکې به پای ته ورسیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ټولو نوماندانو غوښتنه کړې چې د سرغړونو په اړه له دوی سره په رسمي ډول خپل شکایتونه ثبت کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسیس مرجغله ازادي راډیو اوري د تبابت له اسري کې دو سره سره لا هم په کندهار کې ګڼ کسان له یوناني درملو ګټه اخلي. طبيبان وايي ځینې خلک د ټټي بای او یو شمیر نور بیا د توان نلرلو په مخه له گیاهونو جوړ شوي یوناني درمل کاروي. په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی راپور لري.
په کندهار کې له ډیره پخوا یوناني درملنه دود ده. طبيبان وايي د ورځې په اوږدو کې ګڼ شمېر کسان د خپلو روغتیایي ستونزو د حل په موخه دوی ته ورځي او ورڅخه یوناني درمل غواړي. دوی وايي خلک ځکه یوناني درمل کاروي چې جانبي زیان نه لري او د عصري درملو په پرتله یې قیامت ټیټ دی.
الحمدلله نسبت و پخوا ته دا ډېر پرمختګ لري، او ډېر هغه بوټي چې پخوا به بهر ته تلل بیا به بېرته په موږ باندې پلورل کېدل، هغه اوس دلې موږ انشاءالله اهلي کړي دي. هغه وحشي بوټي اهلي کړي مو دي او تجربه کړي مو دي. د هیوادوالو تر ډېره حده انشاءالله مریضۍ او مشکلات سره راپدي.
بلخو عام خلک هم یوناني درمل د روغتیایي ستونزو د حل په موخه ګټور بولي. جلیل احمد یو تن ناروغ
د مخ مې یواري دوا کړه ده یوناني، او غواړم چې دوم ځل لپاره دوا وکړم، او زما د مرضی د یوناني دوا ښه نتیجه ورکړه ده انشاءالله. د پخوا څخه مرضی مې ښه شوی ده.
په کندهار کې دا مهال 45 څخه زیات کسان د یوناني درملو په تبابت بوخت دي. په دې ولایت کې د طبيبانو د ټولنې مشر خان محمد ترکی وایي چې په کندهار کې له یوناني درملو څخه ګټه اخیستنه زیاته ده، خو په خبره یې چې د تبابت د مسلکي کېدو سره تر اوسه دولت ورسره هیڅ راز مرسته نه ده کړې.
موږ د دولت څخه غوښتنه ده چې اولن باید د مشت انسټیټیوټ جوړ کړي، او موږ ته د دې لپاره د اګاهۍ لپاره چې بعض خلکو په دې کې ماسټري یا پی ایچ ډی په خارجي ممالکو کې کړي دي، هغه استادان دلی راولی او زموږ سره په دې باره کې هغه ته اګایي ورکي، او هغه ته یو شزر پیټول وړولو لپاره زموږ سره کار وکړي.
بلخوا د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلاوی وزارت پر دې کار کوي چې په روغتیایي برخه کې د یوناني درملنې لپاره یو مسلکي او کاري تګلاره جوړ کړي، او له دې لارې په کېدونکې درملنه کې د زیان مخه ونیسي.
د یوناني طبيبانو په اړه د عامې روغتیا وزارت کار کوي چې د هغوی لپاره خپله تګلاره او ستراتیژي چې وزارت لري روښانه وي، او د تبابت کې د پریکټس یو برخه وګرځي.
د کندهار د طبيبانو ټولنه وایي دا مهال په دې ولایت کې له 115 دولت څخه زیات داسې بوټي د لاسرسي وړ دي چې په یوناني درملو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
تاسو لا پیغامونو
کازازه دلاور د کابل ولایت د باګرامه ولسوالۍ د کلای مختل کلی نه خبرې کوم. ورسال من لا شبانی سردار له من کلی ته تخته کله سره کې په خاو ټول ملکانو په جد کې واچولې څو غاټ کلا څو ضروره په خورو باندې مصرف کړې.
مانو مشه اصلاح هم جنډې د هلمند ولایت مرکز مشکزيات سره پاړې کې هم دا غواړم چې موږ د خپل شهیدانو او د معلولینو حقوق او امتیازات پر درلاسه کړو. نو زما دا هیله ده چې موږ ځاغ د لوړ پوره چارواکو پورې ورورسوي. نو زمونږ په حق کې ډېرې نغیری کې د شهیدانو له وارثینو سره خدای خواهش دی چې زمونږ غږ د ولسمشر پرې ورورسي او زمونږ د شهیدانو د نظامي شهیدانو او د هلمند ولایت د شهیدانو حقوق پر وخت نه ورکول کېږي او د شهیدانو معلولینو د ریاست لخوا څخه د رسمي څخه څخه سم جواب نه ورته کول کېږي نو حقوق یې پر وخت نه ورکول کېږي. السلام
ما د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. دغه چې د پارلماني انتخاباتو کوم کوزامه چې و وروره دغه کارګر چې نیولي وه دغه پیسې نه ورکې زموږ دا کوزامه نه راکې نه پوهېږو چې په کوم دلیل باندې نه راکې. نو دغه پیغام تاسو وروره تاسو خپل ځای پرې راورسوئ. نو د دغه طریقه څخه کوم وروره یو څوک مېلمه کې یو څوک مدغه کې دغه زموږ پیغام ورسوئ. مننه. تشکر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. په کابل کې 4:30 بجې سوې. اوس هم وخت را رسیدلی چې له فرشتې جلال زی څخه د مهمو خبرونو سر ټکی واورو. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې روان کال په لومړیو شپږ میاشتو کې 1,316 افغانان وژل شوي او 2,436 تنه زخمیان دي. یونه ماوایي سره له دې چې دا په ملکي تلفاتو کې د تیر کال په پرتله 8% کموالی څرګندوي او دوی هرکلی کوي خو باید ملکي تلفات صفر ته ورسول سي. یوناما ویلي د ملکي تلفاتو 2.5% د وسلوالو طالبانو داعش او نورو افراطي ډلو له حملو سره تړاو لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د یوناما رپورټ څرګندوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د ملکي خلکو مسؤلیت ته پام زیات کړی دی. د افغانستان حکومت وایي امریکا به د افغانستان شرایطو د کتلو پر اساس په دې هیواد کې د خپلو عسکرو شمیر کموي. د جمهوري ریاست خویند صدیق صدیقی نن په یو ټویټ کې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته په دې اړه ډاډ ورکړی چې د امریکا حکومت ستراتیژي د افغانستان په اړه نه بدله شي. په پاکستان کې د وړې پوځي الوتکې د سقوط له امله 13 تنه مړه دي. د پاکستان پوځ ویلي چې الوتکه په راولپنډۍ کې یوې پوځي قطعې ته نږدې د خلکو پر استوګنه سیمه راغورځېدلې ده. په مړو کې دوه کوچنیان او 13 لویان دي. د ژغورنې یو مامور ویلي چې د الوتکې دواړه پیلوټان او درې کارکوونکي هم وژل شوي دي. د تهران د ابتدایي محکمې لخوا د دغه مشار پخوانی ښاروال محمد علي نجفي د هغه د میرمنې د قتل په جرم په اعدام محکوم سو. محمد علي نجفي د غیر قانوني وسلې د درلودو په جرم په 2 کاله زندان محکوم سوی خو هغه کولای سي چې د استیناف محکمې ته عرض وکړي. او د روسي حکومت د سایبریا د جنوب په دوو سیمو کراسنویارسک کرای او یرکوتسکی چې ګڼ ځنګلونه لري بیړنۍ حالت اعلان کړی. چارواکي وایي په دغو دواړو سیمو کې په ځنګلونو کې د ټولې اروپایي اتحادیې په وسط سیمه کې اور بل دی. له فرشتې جلال زی څخه په مننه. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. اوس هم ناجیه ساپۍ سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د سوک وهنی فدراسیون لوبغاړي رامیش رحماني د سپینو زرو میډال خپل کړ. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې